پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر لخپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان ولسمشر د امریکا نوی ادارې ته په خطاب کې ویلي که له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري نو په یوه داسې پلان دې رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو. تر هر صد مخه افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د بریا لپاره یې سیاسي ډیالوګ پیل کړی. په کندز کې 14 وسله وال طالبان وژل سوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په بېساري ډول زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له مشرانو سره بحثونه کړي دي.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیئت تیره سهشنبه قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیئت سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیئت ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به د اوربند موضوع شاملوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په لړ کې به ښاغلی مرادوف له افغان چارواکو سره د دوړې هیوادونو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې روان اونۍ د اقینه اندخوی ریل لار، د کرکی اندخوی پلخمری، د برېښنا د لیږدولو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د مرادوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم ځینې موافقې لاسلیک سي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او د یوه پولیس تر څنګ یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه تیر ماښام د پلخمري ښار په یوه مزدحمه سیمه کې د پولیسو پر رنجر موټر سوې ده. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
څلور ملکیان او یو پولیس ټپیان شوي دي. دوه ملکیان شهیدان شوي. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوښته. شل دکانونه ویجاړ شوي دي.
تخریب شده.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنو د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. د بمی چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د خبرونو له ازادي راډیو ناوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ نور کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس 3,00,000 کسان مړینه ثبت سوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسېد. د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نورو تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له امله تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنیز شرکت دا پریکړه له دې کبله بېسارې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تر ټولو ستر چارواکي له دې چینل محرومه کوي چې له 80 میلیونو اولکو فالوورانو سره یې مستقیم ارتباط اتین کړی وو. ټام د امریکا د جمهوری ریاست د ټویټر له حسابه د ټویټر پر شرکت انتقاد وکړ او دغه شرکت یې تورن کړ چې له ډیموکراتیکو او کین اړخه افراطیانو سره په ګډه د ده د غلي کېدو هڅه کوي. ټویټر بیا د جمهور ریاست د ټویټر له حسابه هم د ټرمپ د استفادې مخنیوی وکړ. او د ازادي رادیو پنځو پخوانیو رئیسانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هڅولې چې د جنوري پر شلمه د خپلې لوړې تر مراسم وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د مشر مایک پیک پر ځای بل څوک وټاکي او د امریکا د فدرالي بودیجې په مرسته د نړیوالو رسنیو د رښتینولۍ د ساتنې لپاره نورې هڅې وکړي. په هغه ګډ لیک کې چې د جمعې په ورځ بایدن ته د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانیو مشرانو واستوه پر مایکل پیک نیوکه سوې چې شخصي نظر یې پر پروګرامونو تپلی او د حکومتي او سیاسي کنټرول عملی د امریکا د نړیوالو خبرونو موثریت اغیزمن کړی دی. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې تر چتر لاندې د ازادي اروپا ازادي راډیو، امریکا ژغ، د کیوبا خبرونې، د ازادي آسیا راډیو او د منځني ختیځ خبرندوی شبکه فعالیت کوي. مایک پیک تیر کال د جون پر شلمه د امریکا د نړیوالو رسنیو د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه د اختیار کړي چې دواړه لوري یې په اړه توافق ولري. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره یې نړیوال کمپاین پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې ټویټر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو په خاطر په دایمي ډول بند کړ. په کونړ کې به د ښځینه فعالانو د ستونزو په اړه واوري چې د امن د کور د نشتوالي په اړه لري.
سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
او په دوهمه نیمایي کې هم د ښځو پروګرام دی نور بس دی.
کچا افغانستان باندې سیګونه موخ مثلا د لوکونو په جوړولو کې د ځان د ته او د تا ورته نوټل او تر ټولو مهمه دا چې لسته تعرض مو په خپل کارونو کې باید ولرو چې نو جامو کې هم له همدغه سیګونه استفاده کوو.
دوستانو دا او ټول راپورونه به وروسته واوري. ورزو د خپرونې د سر موضوع ته، افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه د اختیار کړي چې دواړه لوري یې په اړه توافق ولري. محمد اشرف غني له سی این این تلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید داسې نقشه طرحه کړو چې د دواړو اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه زما همکار نور تفصیل له کابل راکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کشه دی. بله، مهرباني وکړئ موږ ستاسو څخه د دې راپور جزئیات اورو.
بله، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت ده چې له افغانستان سره په څلورو برخو کې کار وکړي. ښاغلی غنی چې تازه له سی این این تلویزیون سره مرکه کړې ده ویلي دي چې لومړی باید افغانستان یو ځل بیا په پټنځایونو بدل نه شي. په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه ختمه شي، د سولې رهبري د افغانانو په لاس کې وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر او حضور یې باید تعریف شي. ښاغلی غنی زیاته کړې ده چې په 2015 میلادي کال کې کله چې نوموړی وایي ما واک ترلاسه کړ، اته نوي امریکایي سرتیري وژل شوي. په افغانستان کې خوشا او خوا څلوېښت زره افغان پوځیانو او ملکیانو ژوند له لاسه ورکړی ده چې افغانان د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي. د په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن یو کاندولاند ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر غنی وایي چې جو بایدن خبره دقیقه ده، خو په امریکا او افغانستان د ګټو او منافعو په اساس باید مخکې ولاړ سي. او کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي باید د دواړو لورو ترمنځ په توافق سوی وي. محمد اشرف غنی همدارنګ ویلي دي چې کله چې ما واک لیک د پروسه مخکې وړله، په څلورو کلونو کې یو لک بهرنیو امریکایي ځواکونه افغانستان پرېښود. اوس څو ورځې پاتې دي د 2000 یوشتم کال د جنوري په 15مه به د امریکایي سرتیرو حضور په افغانستان کې 2500 کس تراټیټ سي. خو دغه نور هم کچري جو بایدن پر اړه غواړي تصمیم ونیسي، باید دواړه لوري پر توافق وکړي. محمد اشرف غني هم دارنګه د سولې پروسې په اړه هم تازه څرګندونې کړې دي. محمد اشرف غني وایي کچري طالبان غواړي چې غلبه وکړي، د افغانانو په سر په بیه تمامېږي. افغانانو دي حاضر چې د سر په بیه باندې سولو غواړي، د دغه طالبانو دغه هدف په منفي پایلې له ځان سره ولري. ښاغلي غني همدارنګه په خپل مرکه کې ویلي دي چې افغانان شاته نه ځي، مثبت سوله غواړي، طالبان باید تحمل ولري، افغانان یو بل ته غېږ ورکړي. محمد اشرف غني په همدې مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له انتخاباتو پرته واک بل چاته نه پرېږدي، د خلکو د غوښتنو او د رایو په اساس به واک خپل راتلونکي ځایناستي ته پرېږدي. محمد اشرف غني د سولې پروسې ته هم اشاره کړې ده. دوی ویلي دي چې د سولې لومړی پړاو خبرې ځکه مهمې وي چې له شلو کلو وروسته افغانان خپل منځ کې سره کېناستل، خو ګیله یې کړې ده چې هغه سست وي. په کړنلاره په څلورو میاشتو کې توافق شوی ده. محمد اشرف غني دغه نوي دویم پړاو خبرو ته اشاره کړې ده. ویلي دي چې دغه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه چې دواړه لوري به داسې یو څه باندې توافق کوي چې د هغه د نړۍ او د سیمې لپاره د منلو وړ وي، هغه هم یو متحد خپلواک او ولسواک افغانستان. کچېرې دغه هدف تعقیب سي نو افغانان په مخ ځي او سوله مثبتې پایلې ورکوي. بلې دغه تر دې حده پورې راټول شوي مطالب
ډېر زیاته مننه کوم. له کابل زما همکار و چې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو په اړه یې جزئیات راکول. اوس به بیا هم په کابل کې پاتې سوال ته به زما یو بل همکار څخه واورو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره یې نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دا هم ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هی ودونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دې بهیره ملاتړ وکړي. بل خو ټاکل شوی دی چې نن د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل شي. په دې اړه به زما له همکار څخه نور جزئیات ورو چم د اوس سره د ټلیفون پر کاشه ده. بله مهرباني وکړئ.
بله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پایله او د کامیابۍ لپاره نړیوالې هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر تازه اوسه خبرې کړي چې د افغان سولې له بهیر ملاتړ وکړي. البته دای وایي تر دې دمه ښاغلي حنیف اتمر د کاناډا، ناروې، اندونیزیا، هندوستان، استرالیا او ترکمنستان له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. یادونه یې هم کړې چې د امریکا له یو شمېر استازو سره په دې ټینګار کړی ده چې څنګه کېدای شي افغان دولت یا پټوه کې افغانستان سولې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماتیک ډیالوګ پیل کړی چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچي پلاوی د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د خبرو د دویم پړاو د پایل په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به نن یعنی شنبه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فرایدون قزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی آماده دي ترڅو دغه بحثونه نن له غرمې وروسته پیل سي. او دای هم وویل چې دوی لورینا په اجنډا کې لومړنی موضوع اوربان دی چې بلاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. افغان حکومت لوري پر اوربان ټینګار ځکه زیات دی چې پر وروستیو کې د پلازمینه کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزن او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان دا ادعا رد کړي دي او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي. بلې فریباجانې
ډیره زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت راپور مهم اوریدل. تر ویل لاندې وقفه وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلزدي رادیو اوري د ازادي رادیو پښتو غرمنی خبري خبرونه خپلېږي. دوستانو په دې برخه کې به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسولین وایي د برېښنا د کمښت له امله ډېری فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم د برېښنا ستونزې له امله تر ډېره فابریکې تړل شوې وې. ښاغلی کمینزاده وایي دا مهال څه باندې 1400 فابریکې د برېښنا نشتون څخه زیانمنې شوې او په دغو فابریکو کې 80,000 کارکوونکي کار کوي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره شي. په نورستان کې 1500 مېرمنو ته د کرکیلې په برخه کې په کور دننه د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو، پر دوی د کورنیو باغچو د اړوند توکو ویش، د بیلابیلو سبو د تخمونو په ویش او ترڅنګ په کورنیو باغچو کې د کرکیلې او د سبو د پروسس د لارو چارو په خولو سره د کار زمینه برابره شوې ده. نوموړي وویل چې د ترڅنګ د نورستان د کرنې ریاست لخوا مېرمنو ته د زعفرانو کښت او راټولولو او د سبو او ترکاریو د کرکیلې عملي او نظري روزنیز پروګرامونه هم جوړ شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. ټویټر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونی د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند سوی و او خبرداری ورکړل سوی و چې که سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به یې حساب بند سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل د کوي چې همدا اوس را سره په سټډیو کې د تکاسف شاغلی.
ټویټر په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 8 خبر شوې دي چې د ولسمشر رونالد ټرمپ د وروستیو ټویټونو او د هغو د فهواله څېړنې وروسته په تیر دا چې له دې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د نوموړي د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پرېدو خطر شته. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپوړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې 83.1 میلیون فالورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 1200 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب به یې د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نړۍ د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د مافیات اجازه ورکړې و چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډیرو خلکو ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او همداراز د شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې ناسم معلومات او کرکه خپروله او تاوتریخوالی پاراوه. د ټویټر په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي دي چې په یو کې د 5 میلیون امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او ویلي دي د هغو رساغږ به تر ډیره د امریکا پر راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یو کې ویلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټ تر اوسه هم فعال دی، خو د جنوري په 6 د نوي ولسمشر د کار له پایل وروسته به دا اکاونټ هم بند شي. له پرونۍ پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له 2 رسمي حسابونو کار واخلي، خو دا پیغامونه یې ډیلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډیلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نه شي، هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای به په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ترامپ زوی ځوان ډونالد ترامپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړو له ګواښونو سره سره د ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزه نه لري، خو د متحدو ایالاتو د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. افغانستان له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لوېدو د پیښو له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته شفافیت او حساب کتاب ورکړي. یو کال وړاندې د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګره پورته سوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه په یوه توغندیز برید کې وغورځول سوه چې یو سل شپږ اویا مسافر یې ووژل سول او یو شمېر افغانان ول. ایران له پیښې څو ورځې وروسته ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه په تېروتنې سره د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له لورې ویشتل سوې ده. نور په دې راپور کې ورو
په تهران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ او ته د جواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنۍ سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوې پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی داول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبې په ورځ د اوکراین د هوایي شرکت مسافر وړونکو الوتکاب د تهران له هوایي ډګره له الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او په کې ناس ټول یو سل شپږویا سپاره ووژل شول چې دیارلس افغانان وو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیخي په لومړیو کې ایران د دې الوتکې وشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه صحوند د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي وشتل شوې ده. دې پیخي پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیخي پاړه د شفافو او مواثقو سیړنو پر ځای د دې پیخي د قربانیانو کورنۍ زورولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بې پري او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی زورولي دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سولهییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو مخکې تر دې چې هغه واورو د کابل چاپ ورځپاڼو په اړه به زما د همکاري څخه واورو چې دغه ورځپاڼو نن څه لیکلی دی.
رحیم مدنیت ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو ته په اشاره لیکلي طالبان په دغو مذاکراتو کې د تصمیم نیولو واک نه لري. وړاندې راغلي حکومتي پلاوی د ټولنې د بېلابېلو برخو له مشورې وروسته قطر ته تللی او لومړیتوبونه هم د تاوتریخوالي پای ته رسول، سمدستي اوربند او یوې بنسټیزې سولې ته رسېدل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي؟ د لیکوال په باور که څه هم په لنډمهاله کې د سولې تصور نشي کېدای، خو په خبره سوله به هغه مهال افغانستان ته راشي چې کله پاکستان په افغانستان کې له جګړې ستړي شي او د دغه هیواد په سوله کې خپلې ګټې وګوري. لیکوال د ټاپي ټو ټاپ ټاپ او کاسا زر پروژو ته هم اشاره کړې چې یو باثبات افغانستان د پاکستان او ټولې جنوبي آسیا هیوادونو ته مهم دی او دغه هیوادونه باید افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې امنیت به د سیمې د هیوادونو له اقتصادي پیاوړتیا سره هم مرسته وکړي او ټینګار کوي چې د دغې جګړې د ختمېدو لپاره به ټول سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د هڅو په غوره مدیریت ټینګار کړی. وړاندې سره مقاله لیکونکي لیکلي چې په پاکستان کې نږدې هر روغتون له هر ټپي طالب جنګیالی یو ډک دی چې په افغانستان کې په جګړه او بریدونو کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه دغه شان د طالب مشرانو وروستیو سفرونو ته اشاره کوي. لیکلي چې دغو مشرانو په پاکستان کې د خپلو جنګیالیو له روزنځایونو کتنه کړې، هغه روزنځایونه چې پاکستاني پوځ ورته جوړ کړي او په افغانستان کې د وژنو او د سولې او ثبات پر ضد کاروي. لیکوال وړاندوینه کوي که د سولې پروسه ژر تر ژره پایله ورنه کړي، روان پسرلی به د پاکستان لخوا افغانستان له سختو بریدونو سره مخ شي. او افغانستان ورځپاڼې هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول ته په اشاره پوښتنه کړې چې دغه هیواد د څه شي په لټه کې دی. وړاندې راغلی د پاکستان هڅه دا ده څو د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت وپیژندل شي. د لیکوال په وینا بل څه چې پاکستان غواړي هغه دا دی چې افغانستان له هند سره په خپلو اړیکو کې له سره غور وکړي او د پاکستان اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. درېیمه مسله چې افغانستان ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه د کشمیر مسله ده. وړاندې راغلی که څه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنې سیمې کشمیر سره نږدې پوله نه لري، خو په وینا یې پاکستان بیا هم اړتیا لري چې له هند سره د مقابلې لپاره په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځ اسلام پالي ډلې وروزي او د هند پر ضد یې وکاروي. لیکوال دغو مواردو ته په کتو لیکلي چې د افغانستان سوله یوازې کورنۍ اړخ نه لري او اړتیا ده چې لومړی په پاکستان فشارونه راوړل شي.
اوس به ورسو کونړ ولایت چیرې چې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. پر دې موضوع له کونړ زما همکار راپور چمتو کړی دی، په ګټه به یې واورو.
خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتی کوې. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور عقید شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځې راند شلو ورځو بزوی سار کلی و، یو ځل هغه راغلی بی چې درې دوه میاشتې مې دیجو شله بیران بی ایسار کړم، بی دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه دې خلاصه شي، او چې بی دې خلاصون کېږي او دغه نکېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې څپلۍ یخ بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
ولې هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته وایي تاسو ولې داسې یو دولت ارګان ته راجې شوېستئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د خزو چا ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو، په کابل کې 12:08 ته یو ځل بیا له سلیم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او خاصو استادو سره د سولې د بریا په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پنن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د موضوع ترڅنګ پر اقتصادي او نورو همکاریو بحث وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د وزارت په حواله د کشمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ نور کسان په دې وایرس اخته شوي، بستر شوي او د مړینو شمېر زیات شوی دی. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوې چې 3,00,000 وې. د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نورو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو د بیرې له امله د تل لپاره بند کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو په خوانایو 15 رئیسانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هڅولې چې د جنوري پر شلمه د خبري لوړې تر مراسمو وروسته د امریکا د نړیوالو رسنوي د مشر مایک پیک پر ځای بل څوک وټاکي او د امریکا د فدرالي بودیجې په مرسته د نړیوالو رسنوي د رښتینولۍ د ساتنې لپاره نوري هڅې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو، تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونۍ زی خبرونه ته ورسو، یو بل راپور هم اوریدای سي. هغه دا چې په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړي لا هم خاورو ته نه دي سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي ناسې دوام لري. یو ولس کان کیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په یو برید کې وژل شول چې ټول هزارګان وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی خپل مړي خاورو ته وسپاري، نو دوی حاضر دی چې کوټې ته ورسي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناسې پیل کړې دي چې په دې لوی بندرې ښار کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سفی الله ستانه کیسه راکوي.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړي خښ کړي، نو دی په خپله کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټې شاوخوا 5 کیلومتره ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو 11 کان کیندونکو چې ټولې هزارګان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي. په دې کې وتنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع زارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه د 15 ورځو په تیرېدو لا هم مړي نه دي خښ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې په ورځو ویل هزارګانو باندې ډېر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو مینه ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او ښه پاملرنه به پې کوو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. له دې سټېجه پرې غږ کوم که نن هم خپل مړي خاورو ته وسپاري، زه کوټې ته ورځم او ورسره ګورم. د پاکستان د اپوزیسیون ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لتوالو سره غم شریکي کړې او ځینې یې کوټې ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټۍ او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپله لوی دې پرېږدي او زغرده دې په کوټه کې د هزارهګانو احتجاجي پرلت ته ورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په کوټې سربیره د کراچۍ هزارهګانو هم لوی لارې بندې کړي او اعتراض یې پیل کړی. د کوټې او کراچۍ د هزارهګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغېزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلورو ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خرابه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ
زندگی
یو مرده مفسیده بود، زخمی هم مفسیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تلشکرګاشر او جن نور ورسوالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان کډوال سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالی
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او FM 100.15 دوام کوي. د خپرونې په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زما لالی بشیر به یې پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په یو سړي سالار سکتور لکه تجارت او سوداګري کې ښځې څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمنه مرضیه حفیظي ده. مرضیه حفیظي د لورا برانډ مشره ده. له دې سره به د دغه شرکت د فعالیت او په دې برخه کې خبرې کوو. مرضیه جانې خپرونې ته ښه راغلاست. مرضیه جانې، تاسو کلمړی د لورا برانډ په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او تاسو په افغانستان کې په کومو ښارونو کې فعالیت کوئ؟
تقریبا له 2.5 کلونو راهیسې د جامو د ډیزاین او تولید په برخه کې فعالیتونه مو دوام لري. او سره له دې چې موږ د جامو په برخه کې کار وکړو، یو بل نوښت مو څه وغوښتل د جامو ترڅنګ د دسکاونټونو او د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي تیګو په برخه کې مو هم فعالیتونه شروع کړي دي. نو مشخصا په همدغو مواردو کې د وسلو لپاره کار کوو.
دغه تاسو چې یادونه وکړه چې د جامو ترڅنګ تاسو نور لوازمات هم خرڅوي، د کور د ننه چې کوم شیان د اوډلو لپاره کاریږي په هغه برخه کې هم تاسو فعالیت کوئ؟
نه خیر فقط د افغانستان نه، د تیګو نه موږ مثلا د لاکتونو په جوړولو کې د سپان ګوتې او د تاوته نوټل او تر ټولو مهمه دا چې لږ څه تغیرات موږ وکړو په کارونو کې باید ولرو. په ځینو جامو کې هم له همدغه تیګو نه استفاده کوو. نو موږ کار اصلا په همدغو برخو کې د ډیزاین او د جوړولو ده.
مرزی جانی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هر کوڅه کې خیاطان ست او خلک هل تخپل کالي په خپل طراحي کوي، په بازارونو کې هم هر ځای د افغاني کالو دوکانونه زیات شوي دي او هر ډول کالي ګنډي، دا هر څه ستاسو کار لڅ ډول ننګونو سره مخ کوي؟
تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه واقعا حیاتیان یا هم دوکانونه په دې مواردو کې ډېر زیات دي. ولې یو سهولت چې دغه اوسنیو برانډونو جوړ کړی دا ده چې مثلا ډېری کسان بوختیاوې زیاتې دي او نشي کولی مثلا بازارونو ته لاړ شي د یو جامې مواد آماده کړي او بیا خیاط ته یوسي. نو مونږ فقط هم د انټرنیټ له لارې او هم د ټلیفون له لارې دوی فقط خپل فرمایش را لیږي او مونږ یې په پرته له دې چې مشتري په نورو موضوعګانو کې مثلا د په زحمت چې مونږ په اسانۍ سره هغوی ته دا سهولتونه اجاره وو چې هر څه باید ورته آماده سي. نو حتی ځینې کسان چې هغوی نشي کولی زمونږ پلورنځي ته راشي مونږ په آنلاین شکل یا هم مواقع د دلیوري برخه چې ده از مونږ هغوی کورونو ته رسوو.
آیا داسې موارد مو لیدلي دي چې خلک د نارینه وو له برانډ څخه زیات شیان اخلي؟
برعکس اوس مهال دغه نوي برانډونه چې جوړ شوي دي هغه هم د خیاطۍ په برخه کې یا هم د جامو په برخه کې د ډېری برانډونو مسؤلان مېرمنې دي او ډېر څه بازارونه هم دوی لري. یو بل سهولت چې چاسایره زمونږ ډېری افغانان چې د افغانستان بهر دي هغوی لپاره هغه افغاني چې موږ لرو دغه له لارې موږ هغوی سره په اړیکه کې یو او هغوی کولی شي له همدغو لارو نه موږ سره له موږ نه یعنې جامې یا هم دې ته ورته نورو کارونه چې موږ ترسره کولو موږ نه لاس کوو. نو فکر کوم هم نارینه خپل ځان ته بازارونه لري او هم موږ خپله فقط کوشش مو دا کړی ده چې موږ په خپلو کارونو کې باید تغییرات او د کار په کیفیت کې کوشش وایو وکړو نو مخامخ بازارونه ورته جوړېدلی شي.
دا چې شذې شایل شذینه ترهانو او سوداګرانو سره آرام احساس کوي شایل د وغوی تولیدات وپیری خو په بازار کې ونده مندل چې موږ ورته مارکیټ شیر ویلای سو ل نارینه سوداګرانو څخه مارکیټ شیر نیول څومره ستونزمن کار دی؟ آیا تاسو ډیر مارکیټینګ ته اړتیا لرئ؟
او به مارکیټینګ ته واقعا ډیره جدي اړتیا ده او ډیر بازارونو لاسته راوړل ډیر سخت کار ده. فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره یې هم وکولی شو. یو خو د له بهر څخه افغانستان ته د جامو واردېدل دا کولی شي په کارونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې ولري او دغه تر څنګ د مردانه مارکیټ خپلول دا هم خپلې ستونزې له خپل ځان سره لري. ولې د خوشحالۍ ځای بیاداده چې د میرمنو له کارونو نه واقعا هم د خلکو لخوا ډېر زیات حمایت کېږي. نو حداقل د حمایت لپاره هم د اوس لپاره کېدلی شي خلک زمونږ سره دا همکاري مرسته کوي چې همیشه وخت د نارینه وو په پرتله میرمنو کارځایونو ته ترجیح ورکړي او هلته راشي. او بل دا چې میرمنې دوی خپله دې ته خوشحاله دي چې مثلا داسې یو ځای ته لاړ شي چې دغه ځای مسؤلیت د ښځو په لاس کې وي او ښځینه ورته کار وکړي.
تاسو د دغه برانډ د لارې چې تاسو پیل کړی دی شوزو ته مو څومره د کار زمينه برابر کړې ده په افغانستان کې که په ځانګړې توګه وایم په ولایتونو کې آیا دا څه دي چې تاسو سره کار کوي؟
او بالکل زموږ تبلیغاتي برخې مکمل د میدانو له خوا نه مختزي. تقریبا 21 میرمنې دلته از مو فروشګاه کار کوي.
آیا خلک چې ستاسو څخه په بهرنیو هیوادونو کې ځینې سودا کوي شان در څخه اخلي هغوی پوښتنه کوي چې دا تولیدات څه ډول جوړ شوي دي دغه پروسې پوښتنه در څخه کوي؟
او بالکل ډېرې وختونه مثلا بیلابیل موارد دي په دې اړوند چې لاسي کارونه د بیلابیل ولایتونو او میرمنو دي. مثلا بلوچي دي د غزني میرمنې دي چې هغوی خپل ځانګړی سبک لري همدغه رقم یو شمېر نور جامې چې هغوی هم یعنی متفاوت کارونه چې دي خامخا هغوی پوښتنه په دې مواردو کې کوي چې د لاس کار ده او که نور اضافه مثلا فرمایشونه ولري ډېرې پوښتنه کوي چې په څومره وخت کې جوړېږي د لیږلو لپاره د کیفیت لپاره دا هغه موارد دي چې همیشه وخت خلک غواړي په اړه یې معلومات باید ولري.
تر ټولو زیات مینوال د کوم ډول طرحیو دي؟ آیا خلک غواړي چې داسې جامې تاسو څخه وپیری چې د افغانستان دودیز جامې دي که داسې چې تاسو په خپله طرحی کړی وي؟
تقریبا 80% طرحی زمون خپل وی چې خلک ورته علاقمندي لري یعنی دغه ترڅنګ نور کسان چې مثلا د بهر نه موږ نه جامع غواړي ډیری وخت کوچیانی کالی غواړي یا مثلا داسې جامع هم هغوی غواړي چې اروپایي او امریکایي سبک ولري ولې په هغه کې د افغانستان بعضی توکی باید پکې استفاده شي مثلا لاسي کار ورباندې شوی وي یا هم مثلا موږ او تاسو پاولی ورته وایو د دې شان نه پکې کار اخیستل شوی وي ډیری په همدغه مواردو کې خو تر ټولو ډیر زیات د کوچیانی کالی ډیر په بازارونه لري.
اوس تاسو ته چې معلومه ده کرونا ویروس هم خپوستو یا په نړۍ کې ګڼ بندیزونه لګیدل دي، په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ستاسو تجارت له څه ډول ننګونو سره مخامخ کړی دی؟
موږ کله چې کرونا په افغانستان کې راغله او بالاخره قرنطینونه شروع شول، په هغه وخت کې موږ د ماسکونو د تولید په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړ، یعنی زموږ کارونه بند نه شول، خو خامخا منفي تاثیرات یې درلودل، ځکه دومره چې په عادي ورځو کې موږ په اسانۍ سره کار کوو په هغه وخت موږ نه شوای کولای. ولې په ټوله کې بیا هم هماغه د ماسکونو برخه وه چې موږ خپل کاربار ونه تنډو او ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ نه شولو. نو داسې کوم خاص ستونزه په هغه وخت کې نه وه، ځکه زموږ کار لکه نورو برانډونو یا هم لکه نور شرکتونو غوندې بند شوی نه و.
ډېره زیاته مننه مرزیه جانی. اورېدونکو تاسې نور بستې یا شکست سکوت پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې تاسو د مرزیه حفیظي خبرې واورېدې چې د لورا برانډ مشره ده او دې موږ ته د خپل برانډ په اړه معلومات راکړل، د خپل شرکت او هغو ښځو سره چې په افغانستان کې د دې د شرکت له لارې ورته د کار زمینه برابره سوې ده، د هغه په اړه یې خبرې وکړې او همداراز یې وویل چې دوی له یو ډول ننګونو سره د بازار موندنې په برخه کې په بازار کې د ونډې موندلو په برخه کې له ځینو ننګونو سره مخامخ دي. اوس هم زموږ بله میلمنه د شکست سکوت پروګرام رومینا عثماني ده چې د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیس ده. خبرونې ته ښه راغلاست رومینا جانی.
تشکر، سلامت باشین. السلام، خسته نباشید، خدمت شما و تمام بینندگان رادیوی شما عرض میکنم.
رومینا جانی، تاسو د لویدیت زون د شوزو د سوداګری خونی رئیس یاست، د دغه خونی لارې تاسو په زون کې شوزو ته څه ډول د کار زمینه برابر سوي ده؟ آیا تاسو د کار د زمینه چې شوزو ته برابرېږي د هغوی کارونه څاري او دې ته څه ډول تاسو ګوري، څنګه ارزوي؟
فعالیت ها کارکت های زمان در ولایت هرات، در البته قبل از قرنطین و در جریان کرونا باز هم وضعیت خوبی داشت و کلن کاروبارهای زنان زیادی هستند که در ولایت هرات در زیون قرب فعالیت های اقتصادی روی آوردند و میخواهند که اونا هم نقشی داشته باشند در کسب و عاید حلال و در رشد اقتصاد خانواده و جامعه. و در جریان قرنطین، سه ماهی که قرنطین بود، خانم ها زیاد متضرر شدند و از جریان قرنطین تولیداتی که داشتن، محصولاتی که داشتن، تعداد محصولاتی بود که مواد غذایی بود، متاسفانه تاریخ از اینا گذشت و اینکه بازار نداشت، اینا و فروش نرسید و جایدادهایی داشتم که کرایه گرفته بودم و تا اندازه به صورت عموم متضرر شدم. اما بعد از قرنطین وضعیت رو به بهبود است، توجه دولت، توجه نهادها، توجه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تمرکز بر این هست که چگونه ضرری که خانم ها در جریان کرونا گرفتن چگونه بتانند جبران شوه انشالله.
په دې اړه چې په افغانستان کې آنلاین سودا کول څومره اسانه دي او دا ډول اسانتیا که رامنځته سي د ښځو پر تجارت څه ډول مثبت اغیز کولای سي؟
بله بله، در این اواخر خوشبختانه امکانات اینترنت، امکانات سهولت هایی که بخشیده شده در قسمت فعالیت های و فروشات آنلاین خانم ها افزایش یافته. اکثریت خانم ها تمرکز بر این دارند که تولیدات و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی آنلاین تبلیغات نموده و مشتری جلب و جذب کنه و محصولات خود به فروش برسانه. و باز هم البته سهولت خیلی خوبه هست و یک مشکلی که هست، مشکل اینترنت در افغانستان هست که متاسفانه همه و همه اینترنت به دسترس ندارن و یک کم غیبت هست و در غیر از این کسانی که اینترنت به دسترس دارن، خانم های زیادی هم هستن که محصولات و تولیدات از اینو از طریق بازارهای صفحات اجتماعی از طریق آنلاین به فروش میرسه و همچنان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هم در نظر دارد به برنامه هایی دارن که زنانی که از عضویت اتاق گرفتن تولیدات و محصولات استاندارد و معیاری دارن، اونا رو به یک همگیر به یک صفحه به یک وبسایت همه و همه محصولات از اینو به نمایش گذاشته باشه که تمام جهانیان محصولات تولیدات زنان افغان دیده و از سایر کشورها هم آرده بدن و قرارداد ببندن و خریداری های صورت بگیره که یک سهولت خیلی خوبی هست که برای خانم ها بخشیده شده و در جریان قرنطین هم اکثریت خانم هایی که به اینترنت دسترسی داشتن و معلومات داشتن و مهارت ایجاد صفحات اجتماعی داشتن از این مهارت استفاده کردن از این فرصت استفاده کردن و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی به طور آنلاین بازاریابی نموده و مشتری جلب و جذب کردن.
تاس پزون کی په مشخصه توګه کراته وست چې شزې څه ډول تجارتونه کوي، آیا دوی د سوداګرۍ په برخه کې په اسانۍ سره داخلي دایسي؟
در زون قرد در ولایت هرات زنان در فعالیت های مختلف و متفاوت دسترسی دارن، کاروبار میکنن و حمایت ریاست تجارت و صنعت ولایت هرات با خانم ها بوده، همکاری بوده، همکاری نهادهایی که مربوط هست آنقدر که انتظار می رفت از سایر ادارات، از سایر ادارات دولتی بیشتر همکاری کمتر شده. مثلا خانم ها در ولایت هرات کاروبارهایی که دارن در انواع اقسام و فعالیت های تجارتی آنها تنها در گذشته ها در سالهای گذشته تنها و تنها صنایع دستی بود، اما حالا خانم ها خیلی فعالیت های متنوعی دارن، شرکت های ساختمانی دارن، شرکت های لوجستیکی دارن، شرکت های تکنولوژی آیتی دارن، خدمات متفاوتی حالا دارن، تجارت های متفاوتی دارن و می خواهن که قراردادهای بیشتری از طرف ادارات دولتی کسب کنن، در تدارکات ملی اشتراک کنن به اینا. تا انوز هم انتظار میره که فعالیت همکاری دولت سایر نهادهای دولتی در تدارکات ملی سهم خانم ها در نظر گرفته بشه که تا حالا زیاد در نظر گرفته نشده. حال کاروبار خانم ها در ولایت هرات با تمام تلاش و علاقمندی خانم ها به پیش میره و همکاری ریاست تجارت هستن در قسمت هماهنگی در برگزاری نمایشگاه ها، البته از طریق خود وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه ها هست با خانم ها و انشالله در آینده هم این همکاری ها افزایش پیدا کنه.
در نندارتونونو خبرم وکړه، څه ډول نندارتونونه په ځانګړي توګه په هرات ولایت کې جوړیږي؟
در ولایت هرات در قسمت نمایشگاه ها هر چند ماه یک بار نمایشگاه از طرف وزارت صنعت و تجارت با همکاری اتاق تجارت زنان با از طرف بعضی از اتحادیه ها، نهادها، شرکت ها، اتاق ها، اتاق های صنعت و معادن، اتاق تجارت سرمایه گذاری، اتاق تجارت صنایع زنان، پیشاوران نمایشگاه های برگزار میشه. اما چالش و مشکلی که در ولایت هرات وجود داره این هست که جایگاه دائمی برای نمایشگاه وجود نداره، یک مکان مشخصی برای نمایشگاه ما نداریم. تا هنوز این مشکل به وزارت و با دولت هم در جریان قرار دادیم که نیاز هست که یک نمایشگاه دائمی در ولایت هرات وجود داشته باشه تا از دون قرب خانم ها، مردان، تمام تاجرها، سرمایه گذارها، تولید کنندگان داخلی از این نمایشگاه دائمی استفاده کنند و هر ماه نمایشگاه ما داشته باشند در ولایت هرات. و نمایشگاه هایی که فعلا برگزار میشه در ولایت هرات نتیجه خیلی خوبی میده، قراردادهای خوبی به دست میارن، بازار خوبی برای محصولات و تولیدات پیدا میشه. و ولی با مشکل و چالشی که مواجه هستیم این هست که هر چند وقت یک دفعه نمایشگاه ها ما در تالارهای عروسی برگزار میکنیم، تالارهای محافل و مجالس و عروسی برای نمایشگاه ساخته نشده، کلا همون مدلی که تالار ساخته شده با تمام این او مشخصات او برای محافل و مجالس است نه برای نمایشگاه. ولی خب باز هم غرفه اونجا موقتی غرفه نصب میشه و برای 3 روز 4 روز کمتر بیشتر نمایشگاه برگزار میشه و بازدیدکننده های زیادی میآید. ولی بزرگترین چالش تجارت پیشه ها این هست که یک مکان مشخصی برای نمایشگاه دائمی داشته باشیم. و همچنان چالش دیگه ای که خانم ها مواجه هستن در زون غرب در ولایت هرات خصوصا نداشتن مارکتی هست مشخص برای زنان، که در ولایت هرات مارکت خدیجه الکبری وجود داره هست، اما تقاضای نیازمندی های تمام زنان تجارت پیشه و یکی که تولید کنندگان و کارآفرینان و متشبثین برآورده کرده نمیتونه. تنها یک مارکت هست، جایی خیلی کم، مکان کمی خودتر هست، اما نیاز هست که در ولایت هرات چندین مارکت برای خانم ها وجود داشته باشه تا محصولات و تولیدات زنان به صورت درست و معیاری بازاریابی بشه، استانداردسازی بشه، با قراردادهای خوبی به دست بیارن و بتونن در آینده انشالله در صادرات محصولات و تولیدات داخلی نفوذ داشته باشن که صادر کنن به سایر کشورها.
یو شذک غواړي سوداګر سی، آیا دوی باید له دولت څخه جواز ولري؟
بله بله دقیقاً. کسانی که هستن البته بیشتر ما تمرکز ما سر تجارت های خانم ها هست، اکثریت خانم ها تجارت های کوچکی دارن، اینا از کم شروع میکنن، مثلا از محصولات تولیدی که اگر داشته باشن از کم محصولات تولیدی، از اینا اگر انواع و اقسام تولیدات داخلی هست، پروسس مواد غذایی هست، پروسس زعفران هست، بسته‌بندی و صادرات، از کم شروع میکنن. به مرور زمان وقتی که اینا کاروبار از اینا ابتدا بعدن اینا باید ثبت و رجستر بشن با تمام دانایی و علم و علم از این داشته باشن که چگونه باید یک پلان تجارتی برای خود سازن و کدام راه ها و کدام گام ها رو بردارن تا اینکه به طور رسمی کاروبار تجارتی خود را ثبت و رجستر کنن، اگر بخواین که در آینده هم صادرات و واردات داشته باشن، یا اینکه به طور اندو اینا تولیدات داشته باشن، باید جواز از شرکت جواز تجارتی بگیرن. و کسانی هستن که از پیشوران یا از شاروالی اینا جواز میگیرن، جواز شاروالی تو تولیدات و محصولات و کاروبار کمی کوچکتری در نظر وجود داره که اونا نیاز شاید نباشه که جواز تجارتی بگیرن، جواز شرکتی بگیرن. اون خانم ها از شاروالی جواز میگیرن و سرتیفیکیت از پیشوران هم میتونن بگیرن و همچنان جواز شرکت تجارتی میگیرن که او هم یک تیمرایل داره، یک سلسله مراتبی هست که باید سفری بشه تا اینکه به طور رسمی و قانونی وقتی که جواز شرکت رو گرفتن بتونن در تمام رقابت ها اشتراک کنن، بتونن که ایزوار از آن خود کنن، بتونن که در صادرات و واردات شرکت کنن و تمامی مالیات و تکس که بر اونها وضع میشه همگی به طور روبار سالیانه پرداخت کنن. و این رسمی و قانونی باید که ثبت و رجستر بشه کاروبار و تجارت خانم ها و تمامی که در افغانستان به صورت اون.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ښځې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزې سره مخامخ دي. د ولایتونو ترمنځ د ښځو د سوداګرۍ لپاره ستاسي او نورې د سوداګرۍ خونې چې د نورو زونونو دي، څه کوي چې ښځې باید په مختلفو ولایتونو کې بازار ومومي د خپلو تولیداتو لپاره؟
بله، وقتی که خانم ها معمولا خب صحبت ما تمرکز ما بیشتر سر کاروبار و متشبثین خانم ها هستند، البته من صحبت که میکنم بیشتر تمرکز من سر تولیدات و محصولات داخلی خانم ها هست. وقتی که خانم ها ارزیابی میکنم دقیقا یکی که به چی چیزی مهارت دارن که اونا باید کاروبار رو داشته باشن، محصولات و تولیدات داشته باشن، و دیگه اینکه چی چیزی دقیقا بازار نیاز داره و نیاز بازار هست، نیاز مارکت هست، نیاز مردم هست که چه چیزی باید تولید بشه. بعد از ارزیابی خانوما تولیدی که میکنن باید تنها و تنها تمرکز در یک منطقه، در یک قریه، در یک مکان نداشته باشن، بلکه تمرکز بر این هست که این جنسی که تولید میشه، محصولی که تولید میشه باید با استاندارد باشه، معیاری باشه، از کیفیت خوبی برخوردار باشه تا اینکه بتونه در افسر نقاط شهر به فروش برسه، بعد از اون به ولسوالی ها، به ولایات در سطح افغانستان، و بعد از اون هم اینا بتونن صادرات داشته باشن. و این هم خانم ها وقتی که میخوان و علاقمند هستن که جواز شرکت بگیرن، محصولات خیلی خوب و با کیفیت داشته باشن و محصولات و تولیدات از اینا هم مارک زن افغان، وقتی مارک زن افغان به طور رسمی استاندارد از طرف وزارت تجارت صنعت، از طرف اتاق تجارت و صنایع زنان به رسمیت شناخته شده و هر چند وقت یک دفعه تمامی تجارت خانم ها ارزیابی میشه و کسانی که محصولات خیلی خوب و با کیفیت و معیاری استاندارد دارن درخواست میدن که این مارک زن افغان اینا از آن خود کنن. وقتی که مارک زن افغان مسئول از اونا گرفت، او مسئول به این معنی که با کیفیت است، استاندارد است، معیاری هست و میتونه در خارج در بازارها، در نمایشگاه ها اشتراک کنه و در از طریق اکثریت سفارتخانهای افغانستان در خارج مارک به رسمیت شناخته شده و میتونه که از این طریق در رقابت های بیرونی هم و در نمایشگاه های بیرونی هم مسئول از اینا و تولید از اینا به نمایش گذاشته بشه و فروش برسه. و این تمرکزی هست و این تلاشی هست که خانم ها و خصوصا اتاق تجارت به صنایع زنان افغانستان بر این دارن که مسئولات خانم ها در بازارهای جهانی هم را پیدا کنه، مسئولات و تولیدات از اینا مشتری های خارجی و بیرون ملی هم داشته باشه. و این تا حالا نتیجه خیلی خوبی داده و اکثریت خانم ها مسئولات از اینا به بازارهای بیرون به فروش رسیده و همچنان سفارش گرفتم و تولیداتی داشتم.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه رومینا عثماني و چې د لویدیت زون د شذو د سوداګرۍ خونې رئیس ده. د لمر سره نن په شکست سکوت پروګرام کې ګډون وکړ او موږ د خبرونې موضوع دا و چې په یو ساړی سالاره سکتور لکه تجارت او سوداګرۍ کې شذې څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمانه مرضیه حفیظی و چې د لورا برانډ مشره ده، او دوهمه میلمانه مورومینا عثماني و. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دری ځانګړې ویب پاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو تر څنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې له لارې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ښځینه هنر بیلګې هم شریکېږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rferl.org. همدارس ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمیره ثبت کړئ: 00420221 2411. زموږ له ښځینه اورېدونکو مو ځانګړې هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته ووایاست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو. د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ساعت